په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالي مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یې ورپې معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکران اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کولو قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزی انوري وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات،
افغانان تر بل هر وقت زیاد له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نه کړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ساده غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایی ډزې کړې وې. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسی د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت درامنځته کړي، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي نن ازادي راډیو ته وویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت 24 ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. دا خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایروس دغه بڼې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا اراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانه يرغل کړو د دې رسنۍ څو وسنۍ او پوخاني کارکونکو نیولې. لدې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونو په سرغړاوي تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې ستر محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو یو سابقه لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. دې سازمان ته په روسیې کې ډېر درناوی کیږي. لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د ستر محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسیې څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړی. ل دې قانون څخه په زیاتېدونکو توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو نو در رسنۍ د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډيو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوې او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریونوالی وایي د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلۍ او لوګي اړیکړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. د لاریون یو ګډونواله مرزیان وري:
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپه او بېطرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو په وړاندې اونۍ وړاندې هم لاریون شوی و او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړې. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالې چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپل شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپل خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کله چې په کابل کې د نننني لاریون ګډونوالو خوځو ته اجازه ورکړل شوه چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي، خو پرون یو شمېر لاریون کوونکو خوځو ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خوځو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوال لپاره هوایي ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شاه انصاری: لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقوقو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې له کوم توپیري چلند پرته خپل ځواکونه عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه جواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرده چه پا قبل که یو شمیر خزونن بیا لارون وکر خود دازلی ده بی وزلی پا ورانده او دغر از غوختنه کوله چه ده افغانستان که انگل شو اشتمنی باید آزاده شی. پا افغانستان که لکره چه طالبان ده اگوست پا 15 واقت رسیده لی پا ده هواد که اقتصادی وزیت او رستر بلی مخ بخرابی دوده. ده افغانستان پا لرو پرتو سیمو که ده بی وزلی ده لمنز ورلو او اقتصادی وزیت ده که دو پا هدف یو پروگرام چه پا تیر حکومت که ده کلو ده پراختیا و بیار غوونی وزارت پا چوکار که عملی که ده د ملي پیوستون پروګرام چې څو کال مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. دغه پروګرام په ترڅ کې په لرو پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتو تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې راپور کې
اکمل عالمزه ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونې پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وایي له 15 میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیکه حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېرې سختې شوې دي، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړي دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازلمرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسي تړون مسؤول انجینیر محمد همایون اجم ازادي راډیو ته وویل که دا پروګرام وتړل شي ډیری پروژې به نیمګړی پاتې شي.
برنامه برای فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګندونه ده چې بیا به فعال شي او کنه. له همدې امله یې ډېرې ستونزې رامنځته کړې او کارکوونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضیها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
با ورت وقت که ولسی تړون پروگرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسئولین وایي لدی پروگرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور آریا ازادي راډیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوي دي، خو د په خبره د شرکتونو او د دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوي.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاصو نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالیه وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچیرې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالیه وزارت.
اوس هم مالیه وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی یې د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دی. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د دې خار یو بل اوسیدونکي مرزی ستانغزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړ بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ام بي ګان چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل د اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي، خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابرات شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي چې ډول د نرخونه ټیټ کړي، کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤلو کار وکړو په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G ته جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سړونه بیرته فعال شوې، هغه سړونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې تجمن دی چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوې. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې لاره نه خپلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوی دی. په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
راز د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلد ځوان فکر او نيز خبرونه مه هیروي. روان 2023 کال په ختمې دوه ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شو چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. لبلې خو یو شمېر ساينس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2023 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او آزموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکټران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2023 میلادي کال د کووېډ 19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل یې زموږ د مشال رادیو د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغېزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغېزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د استرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خود دسمبر په 20مه په جنیوا کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د صحت د نړیوال ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2023 میلادي کال کې د دې وبال عمل نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې د کورونا وبا د خاتمه په اړه وویل.
2022 must be the year we end the pandemic.
2023 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي. خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکي بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکه مخکې چې کوم اپیډمیکس راغلی یا په 2-3 کال سایکل بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ډېر زر ډیولپ کیږي کنه. ول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي
کورونا وائرس پر ضد واکسینونو شمیره زیاته شوه او حتی د درملو جوړولو یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړې کړې. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارد خلکو ته د کورونا پر ضد واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ 8.4% جوړیږي. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو لمخه دا مهال په نړۍ کې سده پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 45 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. دا راز په افغانستان کې 1,50,000 او پاکستان کې سکم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستر تبې مړه کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بللې ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,10,000 کسان په امریکا کې وجلي. دا راس په برازیل کې 6,09,000، په هند کې 4,80,000، بریتانیا کې 1,80,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان، او پاکستان کې سد پاسا 28,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. خو په نړۍ کې سد پاسا 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122641001.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پرېښودلی شئ. د ټلیفون شمیره مو د دغه غږ ثبتونکي ماشین 00420221125. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور، هغه پخوانی ملکان دي، هغه نور خلک دي، هغه زاړه خلک دي، دغه خلک مسکینان دي، ډېر دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اتنوي، په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزنې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي، نه ځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کوډلکو کې سرپناه ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي، دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطې په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا ته تلاش کړي چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
ورا د بیکونډي د ولایت خبره کوم. سغمپور په سیمه کې ساجیش کار کوي، موږ مزیکي غصب شوی دي، موږ په ټکولو، په جبولو، په ټکان بسوي، موږ د ډیره خراب شوی دي، موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو. سلام.
ولكم باس خبري كوم بي رامات فانين نيرو فان دكالة ظلمة خطاقاوت كريدي خطاقاوت من طلوصان لي أخيشي دبازي إكسا جي مشكلات لكبالة شكابل تنسان تلعي دبيسو دلنسيس نزاو عمداد متقاوتي جزارة شمالية ليو عمدادي ده روية دغه سې دي چې د متکاوو چې د کتاب متکایدینو پرې وځې راکړي دا مثلا کوله کړي چې شپږ لکه کړي د یو مامور به د یو کار په وسی یو دکان به په وکی یو کور یو خونه به په جوړ کړي یو بل او کدی داسې مو سره کړي چې د کال په څلور زره په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نه کړي نو دا اوردلار زره چې مالیا هیڅ څه دا خو د په خو د وګړو چې قانون د قانون د وخت څخه د کیسه شروع ده ولرغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو فلي تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونه دوه نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مه هیروي. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه واوري.
کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لارون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دوه وختونه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمول لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغه تلې وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونې ستن نیوز پر ودانې يرغل کړي. د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې سازمان شتمنې کنګل کړې دي. د روسیې ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرون کې سازمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د سازمان ته په روسیې کې ډیر درناوی کیږي. روسی سرنوالانو میموريال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدون کې توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فوټسال الف لیگ په دریمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 15-0 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. دریمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 15-2 ماته ورکړه. د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جرمنی سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسې او میرویس خان هوتکی لیسې لوبډلې سره مخامخ شوې چې د شهید ګل محمد لیسې لوبډله د سیالۍ واتله او د میرویس خان هوتکی لیسې لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو د جوړېدو موخې د والیبال ورزش وده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوي او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروزجا چې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله میو منای هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې له ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنه دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځي او په هنتونو پاتې شي او که دغه خوانځي او په هنتونو همداسې تړل کیږي پایلې به یې څه وي او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي. نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي او بالاخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکۍ آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه او محصله حلیمه عزیزي راسره دي. پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي او دی